مشال راډیو د دا محل پېښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې د تاریخ خبرونه کې سلام پښتونخوا نومي کې زپام ساحل درته په هر کله وایم اوریدونکو په خبرونه کې د سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو د دې ترڅنګ لتا څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اورو د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکل دي هلته راته د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه ولیکئ او له دې پرته به درته په خپرونه کې سندرې هم درنه شوو خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه د چمن او سپین بولدک پر پوله د پاکستان او طالبانو د حکومت ځواکونو ترمنځ په نښته کې یو کس وژل شوی او 15 ژوبل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له حکومت سره په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی او اوکراینی پوځ ویلی دی چې روسي ځواکونو پرون په ښارونو کې د انرژۍ پر بېخ بنا بمبارۍ ته دوام ورکړ چې پکې 100 لسی وګړي وژل شوي دي. بشپړ خبرونه په چمن او سپین بولدک کې پر پوله د پاکستان او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ په ډزو کې یو کس وژل شوی او 15 ژوبل دي. د پاکستان دولتي خبري اژانس پرون ماښام ویلي دي چې د چمن روغتون ته په لیږدول شویو ژوبلو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د چمن یو سعود اوسیدونکي بیګا د موضوع د حساسیت له وجې د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ ډزې پرون شپه ودرېدي. د کندهار وسیدونکي وایي چې پنخته کې په سپین بولدک کې دوه ملکیان ژوبل شوي دي خو د طالبانو حکومت لا په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. پاکستان او د طالبانو حکومت پر یو بل د جګړې پیلولو تور پورې کړی دی. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي لومړی ډزې طالبانو وکړې چې بیا پاکستاني سرتیرو پر وړاندې ځوابي کاروایی وکړه خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي دي چې لومړی پاکستاني سرتیرو ډزې پیل کړي. بیان البته زیاتوي چې خبرې اترې د ستونزو د هواري معقول لار ده. تر اوسه معلومه نه ده چې نښته ولې پیل شوه خو په چمن کې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې پاکستاني ځواکونو پرې شوی اغزن تار لګاوه چې د ډیورنډ کرښې له هغې خوا ورباندې د طالبانو سرتیرو ډزې وکړې. اخوا په سپین بولدک کې سرچینې وایي چې طالبانو په سیمه کې پوسته جوړوله چې ورباندې پاکستاني سرتیرو برید وکړ. دا د شاوخوا یوې اونۍ په موده کې د دواړو خواوو ترمنځ دویمه نښته ده. د ډسمبر پر 11 د چمن او سپین بولدک ترمنځ په نښته کې 9 کسان وژل شوي ول او 13 ټپیان ول. تر هغې وروسته د پاکستان د طالبانو حکومت د دې ډول پیښو د تکرار پر مخنیوي ټینګار کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوڅي پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماټانو او سفارتي ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړی وویل چې په کابل کې د پاکستان ناظم الامور عبید الرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او د مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به عمل کوي. نوموړی د څرګندونې پر داسې مهال کړی دی چې نظامانی د ډسمبر پر 2 په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې لبریده روغ ووت خو ساتونکی یې ژوبل شو. د طالبانو حکومت وایي وسلوالو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې. د اسلامي دولت یادایش ډلې خراسان څانګې د حملې ذمواري منلې وه. د طالبانو حکومت تر پیښې وروسته پاکستان ته ډاډ ورکړ چې د ډیپلوماټ او سفارتي ماموریتونو د امنیت لپاره جدي اقدامات کوي او پر نظامانی په برید کې ککړ کسان به ژر د قانون منګولو ته وسپاري. په کراچۍ کې پولیسو د 2000 زیږیز کال په یو مقدمه کې د قومي اسمبلۍ د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ مشر علي وزیر گرفتاری په ډاګه کړې ده. د وزیر وکیل قادر خان تیر ماښام مشال راډیو ته ویل چې پولیسو د ډسمبر پر 15 په 400 کې په دایر شوي رپورټ کې د وزیر گرفتاری ښوولې ده. دا زیاتوي چې د 400 له قضیې سره پر وزیر د ټولو مقدمو شمیر شپږ ته رسېدلی دی او په یوه مقدمه کې عدالت هغه خوشي کړی و.
یو کیس د د ختم شه د شپاغي کې د با عزت بری شه ده. دا درې کیسونه دلته کې د باندې د کراچۍ دی باندې درې واړو کې د په ضمانت ته او د دین علاوه په د باندې درې کیس نور دي چې یو د میران شاه ده یو د ډی آی خان ده او یو په د 400 دی د عدالت. نو ټوټل په د باندې شپږ کیسونه دي.
پر وزیر په مقدمو کې د ریاستي ادارو پر ضد ویناګانو او د خلکو پارولو تورونه دي چې هغه وکیل یې ردوي. دا په داسې حال کې ده چې نن په کراچۍ کې د نوموړي د بند دوه کاله پوره شول. پښتونخوا ملي عوامي ګوند بیګا په بیان کې ویلي دي چې د وزیر د بند پر ضد نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کوي. هغه ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ تر دې مخکې هم د علي وزیر د خوشي کولو لپاره مظاهرې، جلسې او ناستې کړې دي. د سند حکومت ویاند مرتضی وهاب پرون په یو بیان کې مشال راډیو ته ویلي دي چې صوبایي حکومت د نوموړي په گرفتارۍ او بندي کولو کې لاس نه لري. نوموړي په پیغام کې زیاته کړې ده چې د وزیر پر ضد عدالتي کاروایی روانه ده، نو ځکه دوی د خوشي کولو واک نه لري. د اوکراین پوځ وایي روسي ځواکونو پرون د هغه هیواد په ښارونو کې د انرژۍ پر بې اختنا یا انفراسټرکچر بمباریو ته دوام ورکړ چې پکې نور ولسي وګړي وژل شوي او لسګونه زره خلک له برېښنا بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر ټوله لومړۍ کرښه خپل مسلسل بریدونه زیات کړي دي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فولکر ترک پرون خبرداري ورکړ چې د اوکراین پر بېخبنا نور بریدونه بشري وضعیت لا خرابولی شي او لکبله یې نور خلک بې کوره کېدای شي. اوکراینی پوځ پرون ویل روسي ځواکونو د توپونو بمباري د اوکراین په دونیتسک سیمه کې پر بخموت او افتیف کا سیمو متمرکزه کړې ده. پوځ وایي دا په داسې حال کې ده چې مسکو په ختیځ خارکوف سیمه کې د کوپیانسک او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژیا شاوخوا ته د خپل تاکتیکی حالت د مستحکمولو په تکل دی. خبرونه پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
دا مشال راډیو د زموږ غږ هر ورځ د پیښور پر وخت د سهار له 9 څخه تر 3 بجو پورې پر لنډو څپو 2011 13550 او 15015 او له 3 څخه تر 6 بجو پورې پر لنډو څپو 2011 15015 او 1880 کیلو هرتز. او د دې ترڅنګ د مشال راډیو پر وپاڼه مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شي چې له ګوګل پلی او ویب سټور یې ښکته کولای یا انسټالولای شي. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د پاکستان دولتي خبري ایجنسی وايي په چمن او سپین بولدک کې د پاکستان او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ په نښته کې یو کس وژل شوی او 15 شوبل دي. د سیمې اوسیدونکو بیګا مشال راډیو ته ویل چې ډزې پرون شپه ودرېدې. په کندهار کې ځایي سرچینې وايي په پیښه کې په سپین بولدک کې 2 ولسی وګړي ژوبل شوي دي. هلته د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویلي دي چې پر پوله پرونی جګړه پاکستاني او سرتیرو پیل کړې وه. خو د پاکستان دولتي خبري ایجنسی ویلي دي چې لومړی ډزې د طالبانو سرتیرو وکړې او پاکستاني ځواکونو یې جواب ورکړ. البته د طالبانو د دفاع وزارت په بیان کې زیاته کړې چې د ستونزو د هواري معقوله لاره خبرې اترې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي پر نښتې سربیره پرون د چمن او سپین بولدک دروازه د تګ راتګ لپاره خلاصه وه. تفصیل په دې رپورت کې.
پرون پنځشنبه په روانه اونۍ کې دوهم ورځ وچی د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه وسوه. پاکستانی رسنۍ وایي د طالبانو لخوا پر چمن هوانونه هم وشتل سوي چې لږ تر لږه یو تن یې وژلې او 14 نور یې ټپیان کړي دي، خو ځینې سرچینې د ټپیانو شمیر زیات شي. د پاکستان رسنۍ وایي د طالبانو لخوا توغول سوي دوه هوانونه د چمن په چنګې ساحه کې د ملکیانو پر استوګنیزو ساحو لګېدلې دي. سرچینو رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا بے باک اندښتونه روان چې پاکستانی ځواکونه په وړاندې سنجول سوي اقدام وکړ. د چمن یو ځایي اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له شودلو ډډه کوله تیر شپه ویل په شخړه کې چې د شپې پای ته ورسېده شاوخوا شل تنه ټپیان دي.
ټک ټک نسته، داسې ماښام ځانو پر لټ ټک ټک کودغونه نن کم جنگ په دې کې شل ټپیان په دا شلو کې د څلورو حالات یعنی نازک وو، خطر سره مخ وو.
په سپین بولدک هم د لږ تر لږه دوه ملکیانو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی، خو طالبانو نه خپل لوري ته او نه هم په سپین بولدک ملکیانو ته دا وشتي مرګ ژوبلې په باب څه ویلي. په راپورونو کې ویل سوي چې طالبانو غوښتل په شیرو او بوسیمو کې پوسته جوړ کړي چې پاکستاني مخنیوي کړي. د سپین بولدک یو اوسیدونکي شفیق پښتون وویل
چیر ملګری چې ورځ موږ نږدې پاتې وو هغه هم د ویلو شهیدان پاتې وو چې موږ څخه د پاکستاني چارواکو د خوا پر موږ ډېر سوي دي، پر دا کورو پر دا کلو پر دا باندې، یعنې هلته اوس خلک دې ته مجبوره سوي دي چې دغه ځایونه ورته پرېږدي.
د پرونی شخړې په باب د طالبانو دفاع وزارت پر ناوخته په یو وضاحت کې ویلي په سپین بولده کې د پاکستانی سرتیر لخوا یو وار بیا ډزې پیل شوې او جګړه ونښته. د طالبانو دفاع وزارت زیاتوي چې د دوی حکومت د هرې ستونزې لپاره خبرې معقوله لار ګڼي. تېره یکشنبه هم په سپین بولده چمن کې د طالب وسلوالو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړې کې اته پاکستانی وګړي او یو طالب وژل شوی وو. هغه وخت هم پاکستان د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو او طالبانو یې د پیل ملامتي پر پاکستان اچوله.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په داسې حال کې چې سند های کورټ د تحریک انصاف ګوند سینیټر اعظم سواتی پر ضد 34 مقدمه ختمی کړې دي، پولیسو د 2000 زیږیز کال په یو بل قضیه کې د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر گرفتاری خولې ده. پر سواتی د پوځ د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه پر ضد پر ټویټر د بیان ورکولو په تور مقدمه دایر شوې وي. وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ په احتجاجي غونډو کې د دولتي ادارو پر ضد د ویناګانو او د خلکو پارونې په تورونو له مقدمو سره مخامخ دی. هغه وکیل یې دا تورونه ردوي. پولیسو پرون وویل چې د وزیر پر ضد مقدمه په 2000 زیږیز کال کې په 400 کې درج شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې نن د نوموړي د بند 2 کاله پوره شول. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وایي د دې له وجې د جنوبي وزیرستان ولس په پارلمان کې له استازیتوب بې برخې پاتې دی. اخوا پښتونخوا ملي عوامي ګوند نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د نوموړي د بند خلاف احتجاجونه کوي. نیاز علی تفصیل لري.
د اعظم سواتی وکیل نذیر الله مسید ایڈوکیٹ مشال لیډیو ته ویل د سن های کورټ چیف جسټس کریم خان آغا په مشرۍ 2 کسیزا ججانو بینچ او ریدنو کړه عدالت د ټولو مقدمو د ختمولو امر کړی دی.
او په دې حواله کې نن چې څومره هم کې سنا رجسٹر شوی په پورا سند پروینس کې، نو آغا های کورټ ڈی بی چې کوم دغه آرډر وو کوم چې آغا کینسل شو، او آی جی پی سند راغله او یې سټیټمنټ هم فایل کړ. د فایرونو کوم کټ شوی دی بالکل دا په ملافایډ لور غلط غبد کټ شوی دی بالکل دا سی کلاس شي، نو غته هم څه اعتراض نو او په دې وجه باندې نن هغه سی کلاس آرډر وکړو.
اعظم سواتی د پاکستان د فوج په خوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا او میجر جنرال فیصل نصیر په ضد د ټویټ کول ورستو د نومبر په 20 وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف ای ای ل اسلام آباد څخه نیولې وو، او بیا اسلام آباد ترڅنګ په بلوچستان او سن کې هم د اعظم سواتی په ضد ګڼ شمېر مقدمه جوړې شوې وي. اعظم سواتی د دسمبر په 2 پولیسو ل اسلام آباد څخه کوټه وړه وو. د دسمبر په 9 د بلوچستان های کورټ ته هغه خلاف 15 مقدمه خارج کړي بیا د خوشی کولو امر کړي وو. رستو له هغه بیا اعظم سواتی په سن صبح کې په درج شو مقدمو پولیسو نیولې وو. په داسې حال کې چې سن های کورټ د سنیټر اعظم سواتی په 34 مقدمو کې د خوشی کولو امر کړي دی. په عین وخت کې پولیسو په یو بل مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر گرفتاری خودلې ده. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان ایڈوکیټ وایي چې علي وزیر د دسمبر په 15 د خیبر پختونخوا 400 په یو مقدمه کې هم پولیسو گرفتاری خودلې ده.
علي وزیر کم چل دی وخت کراچۍ سنټرل جیل کې بندیوان دی. په دې باندې د وسه پورې شپږ کیس دي. یو کیس د ده ختم شوی دی چې په هغه کې دی باعزت بری شوی دی. دا درې کیسونه دلته کې د باندې د کراچۍ دي. په دې درې واړو کې دی په ضمانت دی، او د دې نه علاوه په دې باندې درې کیس نور دي. یو د میران شاه دی، یو د ڈی آئی خان دی، او یو په دا نن راغې د 400 دی. نو ټوټل په دې باندې شپږ کیسونه دي. حکم درې چې په کراچۍ کې دي هغه اورونې روانې دي. د پښتونخوا کیسې چې دي په هغه کې په یو کې ضمانت شوی دی، په دوو کې لا نه دی شوی.
په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي علي وزیر نن په زندان کې 2 کاله پوره شول. علي وزیر د دسمبر په 14 کال 2000 کې پولیسو د پیښور نه نیولې وو چې تر وسه د کراچۍ په زندان کې بند دي. په ټولنیزو رسنیو بیا خلک دا پوښتنه کوي چې د پارلمان غړي سنیټر اعظم سواتی ته انصاف ملاویږي، نو علي وزیر بیا ولی تر وسه نه خوشی کیږي. په کراچۍ کې وکیل او د پاکستان بار کونسل غړي صلاح الدین ګنڈاپور وایي چې اعظم سواتی کړي ویناګانی او مقدمه د علي وزیر د مقدمو نه سخت وي، خو بیا هم عدالت په یو امر کې ختم کړي.
د علي وزیر نه زیات خطرناک مقدمه د اعظم سواتی دا، لیکن علي وزیر چې کومه مسله دا آیو د غریب او طبقه د سیاست چې کوم دغه کار کوي، نو دغه لپاره دغه د سیاست په بنیاد باندې هغه خپل دشمن شمارل دي چې په یو کې ضمانت شي، یو کې چې کومې ګنده بری شي، نو هغه نه بعد باندې واقع سر پس راولي کی پکار خدا چې د علي وزیر چې کوم دغه اوس سمره کې سونه دي دا مکمل به ختم شوی وي. حکومت په دغه باندې چې کوم نه کنه یو ټارګټ ټیکا وي چې دا ټول کې سونه به بنیاد دي، لیکن مسله دا ده چې دا هغه چې کوم جګړه چې کوم خلکو سره دا هغه د نه بری کول غواړي.
دا جماعت اسلامي غړې او سنیټر مشتاق احمد خان وای چې یو خوا عدالت لخوا علي وزیر ته انصاف نه ملابېږي، او بیا موجوده حکومت پارلیمنت هم د خپل غړي لپاره غږ نه پورته کوي.
هر پاکستانی سوال دی، دا د قانون سوال دی، دا د دستور سوال دی. موږ په دې خوشاله یو چې اعظم سواتی ته ریلیف ملاو شو، دغه سی ریلیف علي وزیر ته قومي اسمبلی ممبر ته ولې نه ملابېږي؟ دوه کاله هغه بې ګناه په کیس کې دی، او هغه جرم نه دی معلوم موږ ته چې هغه څه جرم کړی دی. هغه د قومي اسمبلی ممبر دی او د کومې علاقې نه چې هغه نمائنده کیږي. دې وخت کې هغه علاقه بدترین بدل نه سره مخامخ ده، یعنی د عدالتونو نه د هغه د کیس سماعت او د هغې په بنیاد باندې هغه ته انصاف ورکول خو وروستو خبره ده چې کوم د هغې نه مخکې د هغه لوی حق دی چې په حیثیت ممبر قومي اسمبلی چې هغه راش او قومي اسمبلی په اجلاس کې شریک شي هغه پروډکشن آرډر هم د هغې نه جاري.
د سن حکومت ویان مرتضی وهاب بیا مشال ریډیو ته ویلي چې علي وزیر په نیولو یا نه خوشي کولو کې د سن حکومت یا د پیپلز ګوند هیڅ لاس نه لري. د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې جوړو مقدمو کې عدالت ضمانت منظور کړی دی. عدالت په خپل کار ښه پوهیږي. د نورو مقدمو په اړه به هم عدالت فیصله کوي. موږ دا اختیار نه لرو چې علي وزیر بند وساتو یا را خوشي کړو. د علي وزیر د خلاصون لپاره نن د دسمبر په 14 د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزئی په وینا په ټول هیواد کې احتجاجي مظاهره کیږي. لدې وړاندې پښتونخوا ملي عوامي ګوند پی ټی ایم هم د علي وزیر د خلاصون لپاره په کراچۍ، کوئټه، پېښور، وزیرستان او د هیواد په نورو ښارونو کې احتجاجي جلسې کړي دي، او د حکومت او ریاستي ادارو یې غوښتنه کړې چې د جنوبي وزیرستان د خلکو منتخب استازي دي له زندانه را خوشي کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال راډیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنری غړې
په یو بجا،
تان دهیلی
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د ځوانانو حق
په سلورو بجو.
نن د پېښور پر آرمی پبلک سکول د هغه بریده تکاله پوره شول چې پکې یو نیم سل کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. تحریک طالبان پاکستان د هغې حملې ذمواري منلې وه. د حملې ښکار شوي زده کوونکو میندو او پلرونو پرون په پېښور کې لاریون وکړه او له حکومت یې د انصاف غوښتنه وکړه. د پاکستان پخوانی حکومت په 2014 زیږیز کال کې تر برید وروسته د ترهګرۍ ضد قامي تګلاره اعلان کړه او عملیات یې پراخه کړل. چارواکو له هغه وخت راهیسې په بیا بیا دعوه کړې چې د وسلوالو ملای ماته کړې ده. اخوا پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې نن د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د آرمی پبلک سکول د زده کوونکو په یاد کې غونډې کوي. عظمت علی شاه تفصیل لري.
په آرمی پبلک سکول کې د مړ شوي ماشومانو میندو او پلارانو د دسمبر په 15 د هغوی په یاد کې له خیبر روډا تر د آرمی پبلک سکول پورې لاریون وکړو او شمې بلې کړې. د اسفند خان په نوم د یو مړ شوي زده کوونکي پلار اجون خان مشال ریډیو ته وویل چې له اتو کالو تیرېدو وروسته هم ککړو کسانو ته سزا نه ده ورکړی شوې.
د اتو کالو نه په هر روډ په هر دروازې ته ځان رسولې دي چې یار زموږ بچو ته د انصاف ملو شي، چې انصاف ملو شي، چې تر څو پورې انصاف په دې ملک کې نه ملو شي تاسو یقین ساتي نه بدلته امن راشي نه بدلته چې کم دې دا ملک ترقی وکړي. ځکه چې د دې ماشومانو وینه چې په کومه طریقه توی شوې ده دا غی مثال چې کم یو دی په دنیا کې ډیر کم ملاویږي.
لاریون کې شریک پلارانو او میندو د خپل مړ شوي ماشومانو تصویران هم نیولي وو. د مړ شوي زده کوونکي محمد اساق او د جوبل زده کوونکي محمد عامر پلار محمد امین مشال ریډیو ته وویل چې لا تر اوسه ورته په پیښه کې ککړ کسان نه دي پکو ته شوي او تر اوسه د انصاف لپاره ګرځي.
چې کوم دا وخت زموږ خلکو پکې چې هغه ته سزا ملو شوي هغه استفاګانې ورکړي وي نو موږ انصاف دی لپاره غوښتل چې موږ ټول ته څه انصاف ملو شو
کم دیا خلق چدی دا ددی پاغه زموره کی دا ریسپانسیبل والا خلق ناغي په زموره کی زمون دا بچول کیدل مخ واخ ایڈمنٹ کړی دی کی چې دا خلق زموره دي دا مول دل سزا ورکول پکار دي
یا دوی چې په کال 2014 د دسمبر پښپاړسم په آرمی پبلک سکول باندې وسلوال بریت کې ل یو نیم سلو زیات زدکون کی او نور د سکول کارکون کې مړ شوی او اولاد 200 زیات جوبل وو دا پیښ رستو د پاکستان حکومت نېشنل اکشن پلان تیار کو او نیتی جواکونو پټول ملک کې د ترخګرو خلاف عملیات پیل کړو او داوې کړي وا چې وسلوالې ډلې ځپلې دي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پوري موږ په دغه سپو تاسو مندل شي 12013 14500 او 15015 کیلو هرتز د مازیګر له 3 د ماخم تر 6 بجو پوري زموږ فریکوئنسي ده 12013 15015 او 12800 کیلو هرتز
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی ادارو استازي وایي د پرمختیاي چارو لپاره د پیسو نه ترلاسه کېدو پر ضد د دسمبر پر 19مه تور او ورځ زلمانځي او د صوبې په تحصیلونو او کلیو کې احتجاجونه کوي د خیبر پختونخوا د تحصیلونو چیرمنانو پرون د پیښور د خبريالانو په مرکز کې ویل چې د 2021 زیږیز کال د دسمبر پر 19مه د بلدیاتی انتخاباتو لومړی پړاو شوی او په سګنی مارچ کې دویم پړاو ترسره شو خو حکومت تر اوسه د هغو ادارو استازو ته بودیجه نه دی ورکړي صوبائی حکومت د بلدیاتی ادارو د استازو پرونی خبری غونډه پاړه سن دی ویلي خو اعلی وزیر د نومبر په ورستیو کې د هغوی د ستونزو او غوښتنو لپاره یو کمیټه جوړه کړې و غلام غوث له پیښوره
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی نمائندګانو په 19 دسمبر د تورې ورځې د لمانځلو او احتجاجونو کولو فیصله کړې ده د دسمبر په 15 نیټه په پیښور پریس کلب کې د تحصیل چیرمینانو د اکشن کمیټې مشرانو په خبری کانفرنس کې وویل چې تیر کال د دسمبر په 19 نیټه په پختونخوا صوبه کې د بلدیاتی انتخاباتو لومړۍ مرحله ترسره شوې وه خو تر دې دمه دوی ته نه د ترقیاتي کارونو لپاره مالی پنګې ورکړې شوې دي او نه دوی ته په مقامی کچا اختیارات ورکړې شوې دي د تحصیل چیرمینانو او میرانو د اکشن کمیټې مشر حمایت الله مایار په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د ورپیخو دغه ستونزو په وجه د دسمبر په 19مه د تورې ورځې د لمانځلو او احتجاجونو کولو پلان جوړ کړی دی
زمونږ د لومړنې مرحلې ټاکنې په 19 دسمبر 2021 باندې شوې دا ګوره یو کال تقریبا پوره شو خو تر اوسه پورې صوبایي حکومت موږ له اس قسمه اختیارات نه ورکوي او فنډز نه ورکوي زمنګا دوه مالیکال پدې کې لګیا دي یو مالیکال زمنګا 13 شو د 22 دوه مالیکال روان دي د 22 او 23 پدې کې ایس قسمه یو پیسې چې کوم دي هغه فند نه ملو شوی دغه شان زمنګا چې کوم انتخابات شي هغه د مقامی حکومتونو د نظام د 2019 دلاندې شي چې پاغي کې دي ډېر لوی ترامیم وکړ په 2022 کې او زمنګا نه ډېر زمنګا انتظامی اختیارات واغشته
د هنګو د ټل تحصیل چیرمن مفتی عمران علی مشال ریډیو ویل چې اولس وردان په سیمه کې د پرمختیایي کارونو کولو او د مقامی مسلو او ستونزو د حل کولو ډیر توقعات لري خو د فندونو د نشټوالي په وجه دوی بې وسه دي
هر سړی رزی مطلبه کوي توقع ستی 19 دسمبر باندې مونږ اوس کال پوره کیږي نو مونږ ته اوس پر یو روپې فند نه درلې شي نو مونږ انتهایی په مشکل کې یو نو مونږ اندغه وایو چې کم از کم که فند نه واسي اختیارات واسي سند صدرجه کې چې چرته دفتر ته ځو مونږ بالکل ویل یې نشته هغه مونږ ته اړو توجه نه راکوي او ویل چې مونږ سره اختیارات شته نه جی
دوی په خبری کانفرنس کې وویل چې نه یوازې د حزب اختلاف د غوندونو بلکې په صوبه کې د حکمران وند پاکستان تحریک انصاف مقامی نمائندگان هم د فندونو او اختیاراتو د دې ستونزې سره مخ دي په دغه اړه د جنوبی وزیرستان د وانی چیرمن سراج الدین مشال ریډیو ته وایي
زه د پی ټی آی سره تعلق لرم نو مسله دا ده کنه چې مونږ ته هیڅ اختیارات هیڅ غنښت او کلی چې کوم خلته هغه بار بار مونږ ته کلونه کوي مسله وی وا مسله بلا
تحصیل چیرمنانو د دې تازه سرګندونو او د دسمبر 19مه د احتجاج په توګه د تورې ورځې لمانځلو د پریکړې پر ردیعمل عمل کی د صوبایي حکومت لخوا سندی ویلې شوی، خو تر دې وړاندې د بلدیاتي نمائندګانو ځینو استازو د نومبر په درشتمه نیټه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان سره ملاقات کړی و، او په هغه ملاقات کې بیا وزیر اعلی محمود خان د بلدیاتي نمائندګانو د فنډونو او اختیاراتو د ستونزو د حل کولو لپاره په ځینو صوبایي وزیرانو او د مقامی حکومتونو د محکمې په چارواکو مشتمله یوه کمیټې هم جوړه کړې وه. مقامی نمائندګانو خپله دا مسله د پېښور هایکورټ ته هم وړې ده، او د نومبر په دیرشمه نیټه په دغه اړه د کیس د اورېدنې پر مهال عدالت د صوبایي حکومت نه ځواب هم غوښتلی دی چې ولې مقامی حکومتونه د اختیاراتو او فنډونو د نشتوالي د ستونزې سره مخ دي. یاد دې وی چې تیر کال د دسمبر په 19مه نیټه د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې بدلیاتي انتخابات ترسره شوی وو، او د مارچ 2022 په 1.5مه نیټه په دویمه مرحله کې بیا په پاتې 13 ضلعو کې بدلیاتي انتخابات شوی وو، او د الیکشن کمیشن د شمیرو تر مخه د کلو، تحصیلونو او ښارونو په کچه شاوخوا 15,000 نمائندگان په دې کې منتخب شوی وو. ولهم غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم، او تاسو ته له پیښور، چارسدی، مردان، نوخر او چرچاپیر سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
د قبایلی ضلعو یو شمیر قومي مشرانو په پېښور کې په جرګه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې له خیبر پښتونخوا صوبې سره د قبایلو انضمام ختم کړي. دوی د دسمبر پر 15مه د حیات آباد په تاتاره پارک کې په جرګه کې وویل چې په خیبر پښتونخوا ورګډېدو ورته ګټه نه ده رسولې، او مراعاتې ورځ تر بلې کمیږي. د پاکستان پخوانی حکومت په 2013 زیږیز کال کې په آئین کې بدلون وکړ او قبایلي ضلع په صوبه ورګډې کړې. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال او د قومي اسمبلۍ غړی اقبال افریدی د قبایلي مشرانو غوښتنه بې ځایه بولي، او وایي په قبایلي سیمو کې اوس د پاکستان قانون نافذ دی او پکې پرمختیایي چارې روانې دي. فرهاد شینوار معلومات لري.
د دسمبر په 15مه نیټه د پېښور حیات آباد په تاتاره پارک کې ګرینډ قبایلي جرګې په نوم غونډه کې یو قبایلي مشر ملک خان مرجان په خپله وینا کې وویل چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو پر ضد به خپله مبارزه جاري ساتي. پدی غونډه کې شریک ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مومند مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا پخوانی حیثیت ته بحال کړل شي، او بیا دې د دوی په خوښه ورته کوم بل حیثیت ورکړل شي.
منگا فاٹا د 9/11 نه کم وړاندې فاٹا وغه به حال کئ، به زمنګ حق ته چې منګه ځان له صوبه غواړو، یا منګه کونسل غواړو، یا منګه گلگت بلستان نمونه حساب کتاب غواړو. سپریم کورٹ کې زمنګ کیس ته لارجر بینچ ته جوړیږي. دویمه خبره دا ده چې 15 امندمنت کېدلی شي، نو 16 هم کېدلی شي. منګه وایي چې یو مشترکه کمیټې د دواړو قانونو جوړه شي، او هغه د زمنګ خبره واوري. دې کې فرق دی رې چې زما وسایل به ما سره، زما د چپړاسي نه راواله تر وزیر اعلی پورې به زما بیل وی سولان عملی کولو د پاره یو یو وکیل ته تیزرا او یو لکټو پره کړی. آیا د پولیس کلچر نه، یا د تانا کلچر نه، یا د کچری کلچر نه باقی پاکستان خوشاله دی چې موږ به خوشاله شو؟
خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړی او د قبایلی او سرحدي چارو یعنی سفران پخوانی پارلیمانی سیکرټری اقبال پریده وای چې زوړ اف سی آر او پولیټیکل ایجنټ نظام کې د دې ملکانو مشرانو مرات وو ځکه د فاټا انضمام مخالفت کوي او د دغې ضلع نظام ګټې به په مرحله وار توګه قبایلو ته میلو شي.
دا ټول مراتیاف ته خلدی چې کوم د قبایل په وسایل باندې قابض څومره د قبایلی علاقو د پولیټیکل انتظامیا وسایل وو د دې په لاس وو دوی به دا ټول ځان ځان له استعمالول او خیبر پختونخوا کې څومره ازلادي دی چې کوم دی یو سیستم روان دی د دې یو نظام دی د دې یو لکایو طریقې کار دی هغه طریقې کار کې قبایلی علاقې مراغلي دي چې د سټیټ ایسه ده زموږ علاقې غیر دا بیا جوړول غواړي موږ د عدالت دروازې ته بیا نه شتلې موږ په اسمبلی کې قانون سازی نشو کولی او دا وسایل دی راځي دا د فرد واحد په لاس راځي او دوی دی تقسیموي نو دې سیستم له موږ کلم تیار نه یو.
2013 کې د 15 مېنی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې هلته د پولیسو او عدالت نظام غځېدلې او قبایلو ته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي هم ورکړل شوې خو د دې باوجود ځنې قومي مشران د دغې ادارو د ورغځېدو مخالفت کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
مشال دا ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
په خوست کې یو شمیر وزیرستاني او کډوالو دا وکړه ده چې د ژمنیو نقدي مرستو له نوملړۍ نمونه ایستل شوې دي. دوی د دسمبر پر 15 مشال راډیو ته ویل د سونګ توکو درملو او د تودو جامو اخیستو وس نه لري او کمرسته ورسره ونه شوه نو ژوند به لا ګران شي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د مرستو پلانونه نړیوال بنسټونه جوړوي او هیله مند دي چې پاتې کورنیو ته هم 215 امریکایي ډالر مرسته ورسیږي. د پاکستان پوځ د 2014 زیږیز کال د جون په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له وجې تر 1 میلیون زیات کسان کډوال شول چې ورڅخه زرګونه کورنۍ د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته واوښتي. د پاکستان حکومت په 2016 زیږیز کال کې د عملیاتو تر ختمېدو وروسته په پړاوونو کې د شمالي وزیرستان زیاتره کورنۍ بې ځایه شوي او په افغانستان کې پراته کډوال خپلو کلیو ته ستانه کړي خو سلګونه کورنۍ لا هم هلته میشتې دي. د نجیب الله الوخیل رپورت.
په خوست کې میشتو وزیرستانیو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د ژمنیو توکو د رانیولو په خاطر د نقدي مرستو ویش پیل شوی خو یو شمېر کډوال وایي له سګنیو لیستونو یې نمونه ایستل شوي دي. د مرستو د ویش مسؤل کسان وایي دوی څه د پاس 8000 کسانو ته نقدي مرسته راوړي خو دوی سره په دې لیستونو کې د شکایت کوونکو نمونه نشته. ځینې وزیرستاني کډوال وایي د دوی ستونزه دا ده چې په کمپیوټر کې دوی پسې پیسې حصول شوي خو د هغوی په وینا پیسې نه دي ترلاسه کړي. په ګلان کین کې یو تن وزیرستانی کډوال ملک حاکمین خواجهخیل مشال روډی ته ویل
هر کله میستا نقدی مرسته تلله خو امیر د زمي پیرا چار په چاله ده کشار د خلته ونه رسید د 10-15 مخمخ شي چې ټوله نړۍ ته د نړۍ په ځوریږي کنه همیش په جدي سره دی نه سیار نه وشتنه دو چې دا خلطه غریباتی ده کنر کولی په زمیره ساده چې اسوه ته ورسیږي.
قومي مشر مالی خان اثر چې د سپیر ولسوالۍ د میر سفر کانی کلی کې اوسېږي وایي تیر کلونه دوی ته نقد او د خوراکي توکم راستي په سمته ګرځېدي خو دا ځل نګدي نیمایي کورنۍ ل نقدیم راستو به برخي شوې دي.
ساش کول په دایست نقدیم راسته چا سره کې په هې کې داس خلک شته چې نیم په نیمه کرنې په دکه مخرمه شوې دي پته شوې دي او نیم په نیمه تر رسیدلې دي د یونیسیار نه یا د دبليو فینا یا داسې نه را ملل متحده را د بهر نمیر دا حال هوډ چې میر سره دا خبره ویل په دغه رنگ وشه.
هغه وزیرستاني کډوال چې د نقدي مرستو پرستونو کې نمونه نشته خواشینی دی، وایي دوی د ژمي د توکو د رانیولو لپاره کومه بله چاره نه لري. یو تن سپینګیری وزیرستاني کډوال جنت د خوست د لرې پرتې سیمې افغان دوبۍ څخه ګلان کین ته د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر راغلی دی. دی وایي
دا مشکلې سمسته دا چې دولاور نه وځي اول نه وتای نشي، درې ګنټې څلور شپه کله د کاوی بیا سپینګیری سیکه پکې نسکورې کړلې غوښته بیا نه نارځي نه نارځي بیرته ته ویې چې دا غو نشته پکې دا نو ویې چې په بازار کې دو یا په درګي کې دو یا په بلځي کې دو یو ور ډالر منه پته نه جار وخت مو خوستې دي دا دور ته مت نه روکوي.
هغه کسان چې نقدي مرستو به برخې شوي یو شمیر داسې هم دي چې پولیسونو کې نمونه شته خود مرستو په ویش کې لستونزو شکایت کوي. د درپخیلو د سرای اوسیدونکي قاري امیر الله له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د دوی مسله دې په اساسي ډول وڅېړل شي.
مېسې کله کار دغه راس کو په مخې ارته ویلو چې تاسو ته مرسته هغه وخستې مو دا لنجه هغه ورسې چې وسړې چا وخستې کار ډې مو سره دا شنختي مو سره ده وخستې چا د ثبوت هغه خیر و چې نه بیا داسې کمپیوټر شو خو دروېغ هغه نه وي چار نه وخستې دی فوټو سټیټ باندې نه ورکي د الله دې پوره ټولې نړیوال خلک ته دا خبره مشکي چې مې سره دا ظلم زی تیار سره شي دغه دې بچي مش پښتنه وشي.
بلوری ته په ګلان کېم کې د ویشیدونکو نقدي مرستو د ټیم مشر د غږ نه ثبتولو په شرط مشال راډیو ته وویل دا لستونه د 2018 کال دي او نړیوال خوراکي پروګرام یونیسیف ته سپارلي او د دې کسانو نومونه پکې نه دي راغلي. نوموړي وویل دوی یاده ستونزه د اړوندو مؤسساتو له مسؤلینو سره شریکه کړي او دوی تمه لري چې یوه حل لاره به ورته وموندل شي.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. دا مشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې سبا په لاهور کې د جلسې پر مهال د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیو د رنګولو نیټه اعلانوي. نوموړي د دسمبر پر 14 په ویډیوي وینا کې ویل چې کله اسمبلی ماتې کړي نو بیا به د انتخاباتو په اړه اعلان کوي. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي چې پخوانی وزیر اعظم ښایي دا کار ونه کړي ځکه چې تر دې مخکې هم یو شمېر ځلې د اسمبلیو تحلیلولو ګواښ کړی دی. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د اسمبلیو د ماتولو مخه نیسي او دا چې انتخابات به د 2023 زیږیز کال په منی کې پر ټاکلي وخت کیږي. د فرخوندې اسد رپورت.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دسمبر په 14 په یو ویډیوي وینا کې د پنجاب او د خیبر پختونخوا د اسمبلیو د ماتولو اعلان یو ځل بیا وکړ.
ماں پدی دخپل گون د ټولو مشرانو سره سلا وکړه. موږ د رواني میاشتې په 14 د لاهور په لیبرټي چوک کې یو لوی جلسه کوو.
لیبرټي چوک
په خپل خطاب سو دغه کې ان شاء الله زخپل قام ته د پنجاب او خیبر پختونخوا د اسمبلیو د ماتولو نیټه اعلانوم او موږ به د انتخاباتو نیټه اعلانو.
په پنجاب او خیبر پختونخوا کې دا وخت د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومتونه دي. عمران خان په خپل دغه وینا کې ویل نه یوازې دا چې زر د دغو صوبایي اسمبلیو د ماتولو نیټه اعلانوي بلکې د قومي اسمبلی نه به هم د تحریک انصاف ګوند غړي خپلې استفاګانې زر سپیکر ته مخامخ وړاندې کړي. بلخوا د سیاسي چارو پوه صالح ظفر وایي عمران خان د دې نه وړاندې هم سو وارې د پنجاب او خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلیو د ماتولو اعلانونه کړي.
چکله د هغه ټول کوششونه ناکام شول نو وس یې د اسمبلیو د ماتولو اعلان وکړ. دی غواړي چې د هیواد کې اړې غړې جوړ کړي. دا اعلان د 26 نومبر هم کړی وو. د هغه اعلان د 13 زیاتې ورځې وشوي. که اسمبلی ماتوي نو دا خو ډیر ساده کار دی. دومره د اعلان نو څه ضرورت دی. کله دغه اسمبلی ماتولې نو تر اوسه به یې کړی وي. خو دا د عمران خان په دې هیواد کې د غیر یقیني حالاتو جوړولو د هڅو یو برخه ده.
عمران خان په خپل وینا کې دا هم ویل چې دا وختي په قومي اسمبلی کې یو سلډیر ویش غړي دي. د دوی استفاګانې لا نه دي منظوري شوي نو دوی به هم زر قومي اسمبلی ته ورزي او سپیکر ته بوای چې د دوی استفا منظور کړي. د دې وړاندې عمران خان په لومړي ځل د پنجاب او خیبر پختونخوا د صوبایي سملیو د ماتولو اعلان د نومبر په 26مه په راولپنډۍ کې د حکومت خلاف د خپل لاریون ختمولو پر وخت کړی وو. خو د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس استاد پروفیسر ډاکټر عبدالروف مشال ریډیو ته وایي عمران خان ځکه د پنجاب او خیبر پختونخوا د سملیو په ماتولو کې له احتیاط کار اخلي چې زر د عامو انتخاباتو پر ترسره کولو باوري نه دی.
دا فیصله صرف اختیار تر حد پوری نه وی، بلکې هر مشر او ګوند د دې سیاسي اثراتو ته هم غور او فکر کوي. نو په دې وجه باندې که چېرته دی په دې نقطه نظر باندې دا اسمبلی ماتوي چې ګنې دی به هغه بل غټ مرام ترسره کړي چې ګنې الیکشن به اعلان وکړي او حکومت به الیکشن د وخت نه مخکې وکړي، نو هغه بظاهره نه ښکاري چې ګنې حکومت دې دا خبره ومني. اوس دی دا اسمبلی ماتوي، نو د دې په جواب کې دی ته هغه سیاسي طورګه باندې خو ورته کامیابي نه ملاوي، الټا دی ته سیاسي طور باندې نقصان ښکاري، ځکه چې بیا به یو انټرم ګورمنټ به راځي او په دې کې بعضې څه کېدی شي چې لیټیګیشن والا.
عمران خان په خپل وینا کې دا هم ویلي چې که د کامی سملی نه ټول غړي مستفی شي نو د پاکستان په 80% سیمو کې به بیا انتخابات کیږي. بلخوا وفاقي حکومتي چارواکي وایي دوی پلان لري چې په پاکستان کې عام انتخابات د 2023 کال په اکتوبر یا نومبر میاشت کې وشي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه دا دی پای ته ورسېده. اوس له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اخلو. د دې لپاره مې دا د فیسبوک پرانیسته دی، هلته زه ګورم نو ډېرې تبصرې راغلي دي، هغه به له تاسو سره شریک کړم. خو تاسو تر هغې پورې د ټلیفون او د وایبر شمیرې او د سکایپ پته واورئ. که خبر درسره یې تازه نو مهرباني وکړئ را سره رابطه وکړئ.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکل پیغام پرې خو دی شي.
مشال رادیو ته غوږ یاستو دلته پر فیسبوک راته ځینې تبصری راغلی دي، هغه در سره شریکوم. صبغت الله مبارک صاحب لیکلی دي چې تیر ورځ تر غرمې وروسته د بولدک او چمن پر سرحد باندې جګړه روانه وه چې ماخام وی پایته ورسېده. وی د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی معلوم، نو شمیر خو یې مال تاسو سره په خبر کې شریک کړ چې د چمن لوري ته یو لسی وګړی وژل شوی، پنځلس ژوبل دي. سپین بولدک کې د دوو ملکیانو د ژوبلېدو خبر دی، خو طالبانو لا رسمن تایید کړی نه ده. یو کس را سره دی، یو خبر راته راوړی دی. ستړي مشي صاحب.
ډیره مهرباني سایل صاحب، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنه او په دې له چرته روغ جوړ خوشاله به یم.
مننه صاحب، نوم دې راته وخیا سیمه او خبر هم را سره شریک.
ډیره مهرباني، دانیال خبرې کوم ډیر اسماعیل خان نه.
په خیر راغلی، خبر راکړی
سایل صاحب. خبر خول دغه چې کوم تاسو پروګرامونه دی هغه موږ په علاقې کې نه سیاري دی کنه.
هغه خو موږ وایو کنه بار بار چې په لنډو څپو باندې موږ اعلانو، اوس به بیا هم درته اعلان کړو په هغې باندې. اوری خبر دې راوړی نو را سره شریک کړه دانیال صاحب. خدا دې ټلیفون قطع شو. د لنډو څپو لپاره به زه اوریدونکو تاسو ته دا ووایم چې تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټولې خپرونې چې دي هغه د منځنیو چپو پر ځای باندې اوس په لنډو چپو واوري. 2110 13513 او 15615 کیلو هرتز دا هغه لنډې چپې دي چې تاسې ور باندې د پیښور پر وخت د سهار له 9 څخه تر 3 بجو پورې د مشال راډیو خبرونه اوریدای شي. له 3 څخه بیا تر شپږو پورې په 2110 15015 او همداراز 10780 کیلو هرتز باندې تاسو د مشال راډیو خبرونه اوریدای شئ. لدی پرته که تاسو انټرنیټ لرئ نو مشال راډیو ټکی کام ته چې ورشئ نو هلته د مشال راډیو دا ټولې خبرونه چې ژوندې روانې وي لکه دا اوس نو دا هم اوریدای شئ او بیا وروسته ریکارډ شوی هم اوریدای شئ. او که سمارټ فون او یا ټیبلیټ لرئ د مشال راډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او بیا د هغې له لارې خبرونه هم واوري. لدې پرته ټول هغه لیکنې چې موږ کوو هغه هم هلته لوستلی شي او ویډیوګانې او انځورونه هم لیدلی شي. امان الله هم د چمن او د سپین بولدک حال راته راکړی دی. مننه. میرباز ترین لیکلی دی چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ټول پاکستان کې د علي وزیر د گرفتارۍ خلاف مظاهرې کوي. همدغه خبر راته نگار وزیر صاحب هم لیکلی دی چې د بنو په جاني خیلو کې نن 2 بجې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د علي وزیر د رهایۍ لپاره لاریون کوي. محمد سدیس لیکلی دی چې نن د ډسمبر 14 تاریخ ته اعتقال مخکې په پیښور کې پر سکول باندې حمله شوې. فضل پښتین هم همدا راته لیکلی دی چې په پیښور آرمی پبلک سکول یا ښوونځي باندې برید وشو چې پکې 1.5 زده کوونکي چې زیاتره زده کوونکي ول هغه مړه شول. نصیب الله وطن دوست لیکلی دی در سره د سپورت خبر شریک کړی دی. د پښین کې اوسی وی تیر ماښام د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل بولی شروع شوه چې پکې 15 افغان لوبغاړي واخیستل شول. رحمان الله ګربز وکټ کیپر، فضل حق فاروقی اسلام آباد لوبډلې سره وساته، لزان سره راشد خان چې دی بیا د لاهور قلندر لوبډلې سره پاتې شو، مجیب الرحمن پېښور زلمیو سره دی، او نوین الحق چې دی هغه کوټه ګلیډیټرز لوبډلې اخیستې دی. وی هیله ده چې زما خبر د نشر وړ وي. بالکل د نشر وړ و. دا د نشر مې کړ، تازه خبر دی، پرونی تاره سره شریک کړ. ګلشاه خان لیکلی دی چې په جنوبی پښتونخوا کې هم نن د علی خان وزیر د نه گرفتارۍ خلاف احتجاجي مظاهرې کیږي. سمه ده، ډېره زیاته مننه. زه به درته د شوکت محمود په غږ سندره نشر کړم.
یاد چام اند زپ کور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د اور لگے د یاد چام اند زپ کور لگے د یاد چام اند زپ کور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د ما بند شوی دالاری او دا کسی دالاری او دا کسی ساد محبت چی پا ما تورو لگی ده ساد محبت چی پا ما تورو لگی ده اورو لگی ده جانان اورو لگی ده
مشال رادیو ته وګیاست زیرک افریدی راته لیکلی دی چې پرون په حیات آباد تاترې پارک کې د قبایلی سیمو د زمکیردو خلاف یو جرګه وشوه چې پکې د قومونو کمیټې جوړې شوې دي. بالکل په دې اړه باندې موږ تاسو ته رپورټ هم نشر کړو، پرون خبرونو کې هم اورېدلی وو. زنی نور کسانو راته لیکری دی لکه طاهر خان بیٹنی وستون زرا سره شریکه کړی دا چې د تحصیل جنډولی یو میاشت وی پوره شو چې د تحصیل جنډولی کلی خیسری خونځو ته خون کې نه دی ورغلی او ولس ورته زاری کوي خو د تعلیم اداره زموږ غږ ناوري. وی له تاسو امید ساتو چې زموږ د ستونزه بتر حکومت اور سو بالکل بیٹھنا صاحب دا کار بم گوکو ہم دا اس مہم اعلان کو حسب اکڑ چھ رپورٹ ہم پہ جوڑ کو پدی باندھ اور دن کو تاسوز مغغ پا مشال راڈیو تک اکام و دا مشال راڈیو دا اپلیکیشن ترچنگ پا لنڈو چپو ریدیش لنڈو چپو اعلان در توس کو
دا مشال راڈیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي 12,113 14,580 او 15,115 کیلو هرتز. تا مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 12,113 15,115 او 12,880 کیلو هرتز.
عادل وزیری راته لیکلی دی چې نن د ډسمبر 14 نیټه ده د ارمی پبلک سکول د حادثې ورځ ده او همداراز نن ورځ چې دا د پاکستان مشرقي پاکستان چې دی هغه له پاکستانه بیل شوی او بنګلاديش جوړ شوی او هلته هم په 1901 زیږدیز کال کې جګړه شوې وه. د هند پوځ هم پکې شامل وو او هلته په خپله بنګلاديش کې اوسنی بنګلاديش چې دی مشرقي پاکستان چې هغې وخت کې باله په هغې کې هم بنګالیان راپورته شوي ول او جګړه یې کړې وه د پاکستان د پوځ خلاف. نو ده دا شیان راته لیکلي دي، مننه، خوشحاله اوسي. او ځینو کسانو راته لیکلي دي چې ډېر سخت ساړه دي، نو ژمی دی ساړه خو به پکې. او فیصل بنوسی لیکلی دی لبنی ګلا چې نن ماسپخین 2 بجې پی ټی ایم د علي وزیر په حق کې احتجاج کوي او 4 بجې د پېښور آرمی پبلک سکول د حادثې په باره کې هم غونډه او احتجاج ده. سم ده، خوشحاله اوسه. د رابعې تبسم په غږ سندره اورو.
جڑی گی دادا تم زپ دے پر ہرون جڑے گی سادلا
مشال راډیو ته غوږیږئ. دا وړ پښتین راته لیکلی دی چې 15 ورځې تیرې شوې چې موږ د مشال راډیو له خپرونو به برخې یو په منځنۍ څپه باندې، نو که تاسو څه کوشش وکړی چې بیا موږ دا خپرونې واورو، نو دا خپرونې چې دي تاسو د منځنۍ څپې پر ځای باندې پر لنډو څپو واورې. د پېښور پر وخت د سهار له 9 او د کابل له 8:30 څخه تر د پېښور 3 او د کابل تر 2:30 بجو پورې پر لنډو څپو 12,110 13,500 15,115 او بیا له 3 یا 2:30 بجو څخه تر 6 یا تر 2:30 بجو 15:30 بجو پورې پر لنډو څپو 12,110 15,115 او 10,880 کیلو هرتز اوریدای شي. د مشال راډیو خبرونه په مشال راډیو ټکی کام هم اوریدای شي، او ک سمارټ فون او یا ټابلیټ لری نو اپلیکیشن چې له ګوګل پلی یا اپ سٹور څخه تکړه نو هر ځای به مشال در سره. د هارون بچا په غږ باندې سلام پښتونخوا پای ته رسو، په بلګړه کې بیا در سره یو.
gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyum gam gam gagegum pal pal ravaniyum gam gam gagegum gut gut gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyum gam gam gage gam pal pal ravaniyum gam gam gage پل 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 روان یم گام گام غږېږم ਗੇ ਗੰਗਾ